د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. خپرونه په لنډو خبرونو پیلو. افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2023 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزې کوربه و. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. په دې بار کې 2000 ټنه غنم دي چې د واګې د اتاری بندر له لارې پرون د پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا به وروسته افغانستان ته انتقالیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل پرونۍ جوپې سره هند تر اوسه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. هند ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بې وزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنمو مرسته وکړي. په پنجشیر کې د زمردو د یو کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیون خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندی صفا مسهلی پر ټویټر لیکلی چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هیوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي چې په دې هیواد کې شمیر تر 1.9 میلیون اوښتی دی. او په بلوچستان کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیځ په 180 کیلومتره کې چاودنه وشوه او مرګ ژوبله یې واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په برید کې یې لس پوځیان وژلي دي. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکی چاره شمشاد زدران سنبالوی وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبريږي. نړیوال بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې د بېوزلو افغانانو شمیر 2 ځلې زیات شوی. پر دلایلو یې له یو کارپو سره خبرې کوو.
بېباوري د خلکو او د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن رامنځته کړی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د طالبانو له چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کړي.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې یوازې اوکراین نه دی او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
په امریکا کې د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ بندیږي. په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د پنبه دانې د غوړیو په تولید کې زیاتوالی راغلی.
خلک موږ وینو زموږ ته پنبه دانې غوړي رانیسي. زموږ تولیدات نسبت په خواته ډېر سوي دي.
د ناټو دفاع وزیران نن د روسیې له احتمالي برید څخه د خپلو غړو د خوندي کولو پر اړه خبرې کوي او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو 2 میاشتو کې د هغو کسانو شمیر 2 ځلې زیات شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. په عین حال کې ملګري ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ 1 میاشت مخکې په افغانستان کې د بېوزلو وګړو شمیر 14 میلیونو ته رسېده، خو اوس دا شمیر 3 میلیونو ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
نړیوال بانک یو نوې سروې کړې ده چې لمخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 2 برابر شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیاتونو پکې برخه اخیستې ده. د کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولی خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلی دی چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولی چې 3 وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 15% کې وه. بلورته د ماشمانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره دوه اتیا پسلو کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشمانو کار وکړي. د میدان ورتک د جلریز ولسوالی داود الله په کابل کې بوټان رنگوي. دا ازادي راډیو ته وویل یونیسف خبرداری ورکړی دی چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بې وزلۍ له امله تر یو میلیون اوښتی او دا شمیرې په زیاتېدو دي. اووه میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ را وروسته اویا په سلو کې مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر نه میلیارده ډیر ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال رامس الاکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخت لوشه د افغانستان تر 30 میلیونه ډیر استوګن له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د الاکبروف په وینا د شمیرې د طالبانو تر واکمنۍ یو میاشت مخکې 14 میلیونو ته رسیدي. الاکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 15 نوي پسلو کې اوسیدونکي سمه ډوډۍ نه لري او دا شمیرې په هغو کورنیو کې چې پخوا ښځو ورته لګښت برابره وه اوس نږدې 100% ته رسیدلی دی.
د نړیوال بانک د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دو وروسته د بېوزلو خلکو شمیر دوه ځلې زیات شوی. په دې اړه راپور مو اورېده. د طالبانو په لاس د کابل د پخواني نظام تر سقوط وروسته په تیرو اوو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتله ښه شوی. نو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر له احمد شبر سره په دې اړه د مرکې په پیل کې وایي
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی وای په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بیباوري د خلکو د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی. او درېیمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی هم په افغانستان کې د پخوا په شان البته اوس په یوه بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي، البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2 میلیونو په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي، خو دا ډالر چې راځي چېلته یو مافیایي کړی ده، فقط د راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلېږي بازار ته راځي، اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بیباوري او مافیایي کړی ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته. بیباوري څنګه اقتصاد متاثر کوي او د ډالر او مافیایي کړی تور څنګه پوری کوي؟
کچېرې افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین دو دوی دپاره د کار زمینه مساعده نشي، د خپل بیباوري را منځ کوي. کچېرې موږ امنیت باندې فکر وکړو، امنیت یوازې فزیکي امنیت مطرح نه دی، البته چې فزیکي امنیت البته رواني امنیت باید د تجار دپاره یا د پانګوال دپاره مطرح وسیږي، البته باید د بانکو روابط او په ارتباط کې د امنیت باید برقرار وسیږي چې دوی مطمئن شي چې موږ په اړیکه کې یاستو. او بل مهمه خبره دا ده چې دویمه برخه مافیایي کړی په افغانستان کې، البته دا یوازې د تیرو شپږو میاشتو مثلا ددنه پخوا هم کله چې په ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدت عموم زیات کوشش په دې وشو دا د هغو دولتو د موږ د ګاونډیانو د یو دوه درې ګاونډیانو پالیسي هم دا وه چې په هر ممکن طریقې دوی ډالر د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته یوړي.
بهیر صاحب، د دې خطر چې افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا ملګرو ملتونو هم د 40 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څرنګه که دغه مرستې یو څه زیاتې شي او نړیوال افغانانو سره مرستې وکړي، دغه د فقر او د لوږې مخه به تر یو حده پورې ونیول شي؟
اول دا چې دا مرستې چې راځي د کوم طریقه راځي افغانستان ته، دویم چې راځي په کوم مسیرو باندې د مصرف ته رسیږي، آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې دا خلکو ته توضیح کیږي، خلکو ته کومک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانونو مرستندویو سازمانونو لخوا افغانستان ته مصرفیږي؟ اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو بهیر صاحب، دا خو واضح ده چې د نورو مؤسسو له لارې توضیح کیږي.
خو اساسی مثلا داده گوری یو هیواد ده یو هیواد اقتصادی ستونزه یوازه بهرنی سازمانونه نشی بیاره غولی، د دلته د دولت همکاری باید موجوده ای، دلته د دولت البته قوی نظارت باید موجوده ای، دلته دولت باید یو مشخص طرح په اساس د نړیوال ټولنې نه پیسې راوغوړي او د یو مشخص تطبیقي میکانیزم په اساس دا په ګډه مصرف ورسیږي او شفافیت په نظر کې نیول وسه بیرته حساب ورکول شي او بل د نتیجه موږ وګورو چې څومره د مؤثریت موږ په سترګو وینو، نتیجه یې باید ملموسه ای. اوس که چیرې دا پیسې راځي که 4 میلیارده یا 15 میلیارده یا ددن زیاتی که چیرې دا په دغه یو طرفه جاده که مصرف شي، زه فکر نکوم چې هغونه زیات ملموس نتایج ولري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبريالانو دریو مدافع ټولنو د ملګرو ملتونو ل امنیت شورا غوښتنه کړې چې د خبريالانو د خوندیتوب او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو په برخه کې اقدام وکړي. د رسنیو او بشري حقونو د څار ډلې، د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو د ملاتړ نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان رسنیو او خبريالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې. د موضوع نور حال په دې راپور کې.
د رسنیو او بشری حقوقو څار ډله ل رسنیو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان او د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د سه شنبه په ورځ د ویګړی اعلامیې په خبرولو سره د طالبانو پر حکومت تور پوري کړچی پر افغان خبريالانو او رسنیو فشار راوړي. په دې اعلامیې کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې ل افغان خبريالانو د ساتنه وکړي. په اعلامیې کې ویل شوی چې د شته وضعیت د دوام په صورت کې به د ډیرو نورو رسنیو فعالیت هم بند شي. د دې اعلامیې په یو برخه کې د طالبانو حکومت پر چلن نیوکه شوی او راغلی چې په مرکز او ولایتونو کې پر خبريالانو او رسنیو فشار راوړی او له همدې عمله په هیواد کې د ډیر شمیر رسنیو فعالیت درېدلی او یا د درېدو په حال کې دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم راواخلو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب رانه کړ. خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت د رسنیو قانون د اجرا وړ بللی وو او ویلي وو چې د اسلام په چوکاټ کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي. په همدې حال کې د افغان خبريالانو د ملي کور مسؤلانو د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې په محل له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او رسنیو د کار د دوام لپاره دي د رسنیو او خبريالانو مالي ملاتړ وکړي. د دې بنسټ رئیس سید یاسین متین ازادۍ راډیو ته وویل
مشکلات اساسي هم همي مشکلات اقتصادي
اساسي ستونزه د خبريالانو اقتصادي مشکلات دي. هیله لرو هغه نړیوال ادارې چې ځان د رسنیو او خبريالانو ملاتړ بولي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره یې تنخواه وټاکلې، خبريالانو او رسنیو کارکونکو ته هم معاشونه وټاکي تر څو موږ خبريالان له دې بد وضعیت څخه ووځو.
د افغانستان د خبريالانو ملي کور مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې په هرات او بدخشان ولایتونو کې درې رسنیو په یو بل پسې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د یوې سروې پر بنسټ چې پایلې د دلوي میاشتې په 14مه نیټه خپرې شوې، د تیر میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې راپدې خوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغوی خپل فعالیت درولی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یونیسیار مشر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په هیواد کې دننه د بي ځای شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراند د طالبان هڅولی دي چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوال او بي ځای شوي بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته راستانه شي. د موضوع د تفصیل لپاره د احمد شیبر راپور واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندی د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغو بې ځایه شویو په اړه خبرې کړې دي چې د ده په وینا په زوره بې ځایه شوي دي. ښاغلی ګراندی دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده، خو توضیح کړې نه ده چې په زوره بې ځایه شوي کوم کسان دي. فلیپو ګراندی لیکي چې له طالبانو سره یې موافقه وکړه چې بې ځایه شوي او کډوال شوي افغانان خپلو کورونو ته خوندي او په خپله خوښه ستانه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبه پر افغانستان ته ولاړ او وی ویل چې د اوکرين په څیر د مهمو پیښو لرامنځته کېدو سره سره افغانستان نه ده هیر شوی.
زه تل ترغلی يم چې دا وایم چې واسي اوکرين نه ده، په نړۍ کې نور شخړې هم شته، دا سی پیښې چې پاملرنه غواړي او افغانستان موږ ته لومړی توپ لري.
شاغلی ګراندي د خپل سفر په لومړی ورځ په کابل کې لپخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کته نو روسه شغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او کوردنانه بي ځای شوی افغانانو په اړه خبري وکړي او نړیواله ټولنه یې وهڅوله چې له ځپل شوی افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. په 2020 کال کې په افغانستان کې ولکه کسان بي ځای شوی دي او د پروسه شکل تر اخیره د ټولو بي ځای شوی شمیر د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا 3.4 میلیونو تر رسیدي او د همدې ادارې د شمیرو لمخې 5 میلیونه ولکه افغانان د افغانستان په 5 گاونډیو هیوادو کې کډوال دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په پام کې د چې افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې د دې غونډې کوربه به پاکستان وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په سلګونو زر افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزي کوربه و. او له متحدو ایالاتونو را رسیدلي خبرونه وایي چې د طالبانو له واکمنېدو اووه میاشتې وروسته په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د بندېدو په حال کې دی. دا خبر د جرمني خبري آژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ورکړی. آژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلومات له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي په راپور کې لیکلي چې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس قونسلګرۍ به نن بندي شي. د ډیپلومات د دې کاریاو علت د مالی سرچینو نشتوالی بللی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د دې ډیپلومات په وینا د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شیبې هڅې وشوې. د ډی پی ای د راپور له مخې د افغانستان د ډیپلوماتیکو ماموریتونو کارکوونکو ته چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوي وو له 3 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د افغانستان د سفارت او قونسلګریو له بندېدو وروسته به شاوخوا 100 تن افغان ډیپلوماتان یوه میاشت وخت ولري چې په متحدو ایالاتونو کې د استوګنې د دوام غوښتنه وکړي. راپور زیاتوي چې که څه هم دا ډیپلوماتان به له امریکا په جبر ونه ایستل شي، خو معلومه نه ده چې دوی به چیرته ځي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به زما همکار اجمل اند له نورو راپورونو سره ستاسو کوربه وي، خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران بنن په بروکسل کې په یو ځانګړي غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې څنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي برید څخه وساتي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته لویدیځ په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو امنیت ته اندېښمنه ده او ټاکل شوې چې راتلونکې اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
سپینه مړی وایي ولسمشر جو بایدن راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماتان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځایي روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د مارچ په 24 ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، 2 ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
Hundreds of thousands of forces on heightened alert.
The وسله پارا د ناتو په سلګونو زره سرتيري د تیارسي په حال کې دي. یو لک امریکایي سرتيري په اروپا کې د چین نږدې څلوي خسره د ناتو تر مستقیمي کومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
Mostly in the eastern part of the alliance.
د ناتو د غړو هیوادو لورته د اوکراین د کړکیچ د خبرېدو خطر شته. او د ناتو سرمنشي شاغل استولتنبرګ وای چې دا مهمه ده. چې د غړو هیوادو پولی له نشتې وڅارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. د خبرونه یوې بلې برخې ته مو زه اجمل اندهر کلی کوم. په دې برخه کې به واورئ چې په کندهار کې د پنبدانۍ د غړو تولید ډیر شوی دی. د کونړ په مرکز اسداباد کې پر لاسي کراچیو سودا پلورونکي تا خپل ګټي وټي او کاروبار له خرابې دو سر ټکی. ستاسو پیغامونه امره. په کندهار کې د پمبدانی د غوړیو تولید ډیر شوه. د دې ولایت د صنایع او معدن خنبای په ورستیو کې د پمبې د پروسس او غوړیو د تولید څلور فابریکې زیاتې شوې دي. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د پمبې د پروسس یا وستر فابریکا د کندهار شهر په صنعتي پارک کې په دې فابریکه کې هر چلر ویسات 225 غاټه پومبا 15 بیلر غوړی او 1500 پارسله کنجاره پروسس کیږي چې پومبا بهر ته صادریږي خو غوړی او کنجاره په کوردنه نه استفاده کیږي. د احمد ولی او سالم احمد په نومونو د دې فابریکه کارکونکو وایي ل دوی څخه اوس ډیر تقاضا د پمبدانی د غړو کیږي ځکه د بهر واردسي غړي په لوړه بې دي. د دوی په خبره هڅه کوي د بازار د غړو تقاضا پر اکړي ترڅو د بهرنوي غړو د وارداتو مخاوني ولسي.
د خلکو تقاضا به ډیر ډیر ده هتا موږ د دې د غړي نو سپر کولای او غړي خلک ډیر راڅخه غواړي خو موږ په مغه اندازې پر کولای له هم نسو.
خلک موږ وینو سار په مشان په گرمی کې راځي موږ څخه زموږ د پندنیه غوړي رانیسی یا خرید کړي زموږ تولیدات نسبت په خواته ډیر سوي دي سره د پروشات پور
سره لدی چې په تیر و میاشت کې د برېښنا د نشټون لامل د کندهار په صنعتي پارک کې ترسلو د ډیرو فابریکو دروازې د تولید پر مخ وټړل سوي خو د پومبې د پروسس او د غړو د تولید دی فابریکې بیا د شخصي جنراتورونو د برېښنا په مټ له 12 ساعتونو څخه خپل فعالیت څلور ساعته ته غځولي او د کارکونکو شمیر هم دوه برابر زیات شوی دی. د پمبدانی د غړو د پروسس د دې فابریکې مشر اجی اسمت الله وایي کې دولت د برېښنا غم وخري نو تولیدات به نور هم زیات شي او د پمبدانی د نورو فابریکو سره به یو ځای د کندهار د غړو تقاضا پر اکړي.
دلته موږ د ناراضي په کاردار او توایو د هلمند سره د لیکندار کې موږ ډیر څه د فصل ډیر څه دی کرکیږي نو اگر ازي د نیمور د پندانی سره پمبا جلا کوو دا هغه سګاټونه جوړو دا هغه سبا د چکما دانه پات سي دا هغه سمور کنجاره جلا کوو مشنان ته چې وو چې غوړي جنجلا کیږي کنجاره جنجلا کیږي غوړي دا هغه سبا د پروسس کیږي بیا زي موږ خوشاله نو کوم سبا دي چې اول دي زمور د برق مشکل راځي موږ خلال خو اقتداران نور مشکل نه لري د برق مشکل لري.
د کندهار په صنعتي پارک کې څلور وش فابریکې د پومبې د پروسس تبدیل لري چې په دې ورستوي کې څلور نورو فابریکو هم په دې برخه کې فعالیت پیل کړی. د کندهار د صنایع او معدن خونی مدیر احمد الله عزیزی وای په جنوب کې هر کال څلور لکټنه پومبا پروسس کیږي چې د خالص پومبې او کنجاري ترڅنګ ورڅخه و دې زرټنه د خوراک غوړي هم په لاس راځي.
د جنوب زون څخه څلور لکه ټنه خام پومبه د زراعتي محصولات څخه په لاس راځي تر پروسس وروسته پومبه بهر ته صادریږي او کنجاره او صابون او وړیا هیواد په داخل کې په کار اچول کیږي چې تقریبا یو لک ټنه خالص پومبه بهر ته صادریږي او وړیا تقریبا 5000 ټنه وړي هر کال په لاس راځي چې هغه د هیواد شمال لور او په جبرستوي کې په کندهار کې د سپادیه وړ دي چون د بهرنی غذایی اولیه مواد ګرانسی ویږي بلکې درش په تزر په تخمینی ډول کنجاره د پلاس نه راځي چې هغه مالداران د مدایوانی غذایی مواد په توګه استفاده ځنی کوي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د هغو خوراکي توکو بیې زیاتې لولې سوي چې له بهر څخه راوړل کیږي. خو دلته په کندهار کې د صنعتي او تولیدي فابریکو مسؤلان وایي که د برېښنا چاره وسی تولید کې بیې دوه برابره زیاتوالی راسي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې پر لاسي کراچیو سودا پلورونکي د کاروبار د خرابېدو او بې وزلۍ نسره ټکی. دا دوی په خبره چې په تیر حکومت کې شمیر کم او کارونه یې خو خوس د لاسي ګاډو او ګرځنده هټیو شمیر زیات شوی او کاروبار یې خراب شو.
دیرش کلن ممتاز د مرکز اسداباد شهیدان چوکی د عمومي سړک خی اړخته پر لاسي کراچۍ تازه ترکاری چولی. څوک چې پر لار تیریږي دای لاسونو او خولې ته ګوري چې اوس په ورسخه د یو څه اخستلو غوښتنه او یا پوښتنه کوي، خو ډیر لږ کسان ترې سودا اخلي. ممتاز وایي پخوای کاروبار خو سهار به چې پر لاسګاډي ترکاری واچوله نو تر مازیګر به یې پلورلې وه او ډکې منګولې به کور ته روانو، خو اوس کاروبار کمزوری شوی او ډیری ورځې یې اخستې سودا له یوې بلې ورځې ته پاتې کیږي او له پلورلو وځي.
سبزي خرڅول نه خرڅېږي، بیخي حالات خراب دي او شعر اوړو څه تاوان شي. مخکې به داسې خرڅېدله، صحیح به خرڅېدله، اوس بیخي خرڅېږي نه.
15 کلن عظیم خان له 15 کالو را په دېخوا د شهیدانو چوک کې مڼې، مالټې او نوره تازه میوه پلوري. وای تیر کالی د کرونا او سک کالی په هیواد کې د رامنځته شوي بدلون له امله کاروبار کمزوری شوی او په لسګونه زره افغانۍ تاوان کړی دی.
دا چې پروس کال تقریبا د کرونا نه رسته بازارونه 50% خراب شو، تحول سره سلو کې 90% خراب شوي دي. روزګار نشته، موږ تاوان نه وکړل. په دې ډول کې تور ته ګوره دی تقریبا ما 50-60000 روپۍ تاوان وکړو، کار دې نه پرېږدو، بل روزګار نه دی. دا مخکې تقریبا یو وزیر مې 50000 روپۍ معاش لرو، یو سرباز به معاش لرو، نو کو شراب هغه مازیګر به راغی، معاش معلم وو، مامور هر دا چې وه. دا خلک بیچارهګان اوس بیخي د سختو مشکلاتو سره واقع دي.
پر لاسي کراچۍ سودا پلورونکي بای بازار تنگ دی، بل مناسب ځای هم نه لري چې پکې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو اړ دي چې د اسداباد د عمومي سړک دواړو غاړو ته لاسګاډي ودروي. خو بل خوا خلک وای یادو ګرځنده هټۍ وي لارې بندې کړي او ډیری وختونه ناروغان روغتون، زده کوونکي ښوونځیو او مامورین خپلو دفترونو ته په وخت نشي رسیدی. نو په کار ده چې دغو لاسي کراچیو ته کوم بل مناسب ځای پیدا کړي څو د هغوی دوکانداري هم وشي او لارې هم خلاصې شي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې بازار تنګ او بیروبار پکې زیات دی. دوی وایي کوښښ کوي چې دغو کسانو ته د مناسب ځای پیدا کولو ترڅنګ یو شمیر مؤسساتو سره د مرستې د ورکړې لپاره هم خبرې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د بازار چې کومه ساحه ده دا ډېره تنګه ده، ورځ په ډېر زیات ټول غریب خلک دی چې دا هغه کوم مشکل دی، نو باید په نظر کې ونیول شي. ښاروالۍ والا او د ولایت مقام په دغه جریان دواړه چې دي لګې دي، یو تفاهم ته پرسیږي او یو طرز العمل جوړی چې د هغې د مخې به بیا دغه رېړو والا انشاءالله په هغه ځای کې خپله غریبي کوي. هغه واقعتا د کونړ ولس غریب ولس دی، هر سړی چې دغلته راځي د غریبۍ دپاره راځي.
په کونړ کې په داسې حال کې پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکي د کاروبار له کمزورتیا او د ګرځنده هټیو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په لسګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
زه محمد خانی بیل خام یم، د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسېدونکی. وروره دا زموږ ولسوالۍ د مخدراتي شبکو د نشتون سره مخ ده، موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محرومه یو. نو د مخدرات له وزارت څخه ما همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده.
السلام علیکم. دغه ظلم کلمه سره سوی ده په ټول افغانستان کې بذاتي له بل بشر سره نه سوی. بچی مې شهید، موټر مې یو ولاړ، بل ولاړ، کور مې ولاړ، زندگی مې ولاړ. زه خپله دې زه په تکلیف باندې اخته یم. ما ټوله زندگی له لاس کړه. زه خپله مریض په تخت باندې پروت وم، بچی مې دیارېزې لپاره لېږلی و. دوی وګرځاوه په نوبت کې، یوه دراوه وایي نوبت تېر کړه. په نوبت کې شهید سو ولاړی. تربیانه نه ورځ پوری خو یو پختنه ورکه کړی دا چې تاسو خو دی اړیزه په خاطر راغلی و د موټر اړیزه یې کوله څه مشکل وو د کوچنۍ بچای د زنګونه راته وایي دا نن د څوم ورځ چې نوبت نه راته نکېږي ودی ته تلیفون وکړم وایي له نوروز بعد هغه په هغې مرګ پراته دي بیا به نوروز بعد دوی ما ته نوبت راکوي بیا به د ما مریضان عملیات وي قسم د الله تعالی را شورکه ده هغه هم کامیاب لره خدای په امان
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راستولي وو اوس هم دومره تربیه خېچ
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو را سره اوسې د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو خدا شه بعد سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی په مکرې د خبرونو لنډیسته تاکل شوی چې افغانستان د وری په دوهمه د اسلامي همکارۍ د سازمان د ځنګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي پاکستان د 2021 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سرمشریزه کوربه و د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکړی 2000 ټنه غنم پرون د واګې د اتاری بندر لاره د پاکستان خاورې ته داخل شول څو افغانستان ته انتقال شي د هند بهرنیو چارو وزارت وایندوی ل پرونی جوپې سره هند تر دې دمه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي نوی ډیلی ژمنه کړې چې د افغانستان له بیوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنم مرسته وکړي په پنچیر کې د زمردو د یو کان د یو برخې د نړیدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي د پنچیر امنیه قماندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنچیر ولایت د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي ملګری ملتونه وایي له نږدې درې اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسهلي پر ټویټر لیکلی دي چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.8 میلیونه اوښتی دی او په بلوچستان کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیځ په 180 کیلومترۍ کې چاودنه وشوه او مرګ ژوبله یې واړوله د دې برید مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په دې برید کې لس پوځیان وژلي دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي قدر من اوریدونکو څو شیبه وروسته د ازادي او اوریدونکو ځنګړی 19 پروګرام چې اسد الله لودین چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کیږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور اقتصادي ناورین او د طالبانو د حکومت له لوري محدودیتونو په کابل کې د نوروزۍ د وړلو دود پیکه کړی دی په داسې حال کې چې نوي 1400 لومړي لمریز کال ته د ګوتو په شمار شپې او ورځې پاتې دي ځینې کوژده شوي نجونې او هلکان د نوي کال د نمانځنې په اړه د طالبانو له محدودیتونو ویریږي او ځینې نور بیا له اقتصادي ستونزو شکایت کوي په کابل ښار کې د کبانو جلبیو او کلچو یو شمیر پلورونکي چې په تیرو کلونو کې ښه بازار درلود اوس وایي چې بازارونه ساړه شوي دي
دویش کلن رشید د کابل هغه استو غندې چې درې کال وړاندې نامزد شوه نو موړي چې مخکې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده پرې کړې کړې و چې په راتلونکو حمل میاش کې واده وکړي خو پر افغانستان د طالبانو په وکمنې دو سره وزګار او د واده د مراسمو د جوړولو کې صحیح نیمګړې پاتې شو فریما د کابل اوسیدونکو چې لکوجدي دوه کال تیریږي دا اندیښنه لري چې خی طالبان د نوی کال د منځنی په مراسمو بندیز ولګوي.
ماته نوروزی راولې دا خو کله چې پروس کال نوروزی ماته راولې به ډیر فرق کوي. د افغانستان د کلتور رسم انانات هم دا نوروزی شته، خو زما د قصد دولت دا چې اسا کال هیڅ استونز په دې اړه ونه وسی که خلک وکړي شي دا رسم راوچې پاتې ورسوي.
دا د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نوی کال د دودیز جشن د منځلو اجازه ورکړي. په داسې حال کې چې د نوي 1401 مریض کال پایل ته د ګوتو په شمار ورځ شپې پاتې دي، د کابل په ښار کې هم د تیرو کلونو په څیر ګڼګونه نشته. د کبانو، جلوبیو او کلچو پر دوکانونو د تیر کال په شان خلک نه دي ورمات. حاجی امین الله په کابل ښار کې د کیک او کلچو دکان لري.
مخکې چې به کله نوي کال ته لس ورځې یا یوه اونۍ پاتې شوه، نو زموږ کاروبار به زیات شو. څوک به راتلل، تازه میوې به یې وړلې، چا به د خپلو کوژدنو لپاره کیک او کلچې پلورلې. خو اوس داسې نه ده، تقریبا زموږ په سلو کې اویا د پلور کچه راکښته شوې ده.
همدلته د جلوبیو یو پلورونکی بیا د لومړنیو موادو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. د حمید الله نومیږي.
غوړی بورا او نور مواد ډیر قیمته شوی دي، خلک یې د اخیستو توان نه لري. تیر کال د شپې ورځې د یو من جلوبیو قیمت 400 افغانۍ و، خو سږ کال قیمت 600 افغانۍ دی. د پنبې یو من غوړی تیر کال په 1500 افغانۍ و، سږ کال قیمت 1200 افغانۍ ته رسېدلی دی. دغه شان بوره مخکې په 1800 افغانۍ و، اوس یې قیمت 3000 افغانۍ ته رسېدلی دی.
د نوي کال په لومړۍ ورځو کې د کوژدن شوي ولورو خپل نامزادو ته تحفې وړل چې نوروزی هم ورته وایي ل ډیر په خواره حصے په افغانستان کې دود دی. په دې ورځ تر ډیره کوژدن شوي کسان د ژوند ملګرو ته د کبانو، کلچو او زلوبیو تر څنګ نوري قیمتي تحفې هم وړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نوي کال د نمانځنې د څرنګوالي په اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی او ویاندویانوي هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تیر ځل واکمنۍ کې د نوي کال د نمانځلو په جشن کلک بندیز لګولی و.
آزادي او اوریدونکي،
د آزادي او اوریدونکي پروګرام مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم راته اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریښي. ځینو یې د تل په څیر شکایتونه کړي چې د بشري موسسو لخوا کېدونکې مرستې سمې او عادلانه نه ویشل کیږي. موږ دا موضوع وار وار له دغو موسسو او طالب چارواکو سره شریکه کړې، خو هغوی ویلي تر خپلې واسې هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورسیږي. دوی دا استدلال هم کوي چې د مستحقو کسانو شمیر په افغانستان کې زیات شوی، نو همدا هم یو لامل دی چې د دوی پټکو د خلکو شکایتونه زیاتیږي. زما بریاوی مرکو په لړ کې درته دا ځل یو خوستي هیوادوال سره غږېدل یو چې وایي ژوند دې له اقتصادي ستونزو سره سره بریالی دی. نوموړی چې پر اوږدې ناروغۍ اخته دی، توانېدلی چې پر خپل ورور تعلیم وکړي او اوس د خپلو ماشومانو لپاره هم د تعلیم غوښتنه کوي. دا مرکه وروسته راځي، خو اوس بس تاسې پیغامونه واورو.
خبر کوم، سلام علیکم. دا دغه مقامات زه خاص کوم چې دا ځاله محمود د خدای په واده د ماجرینو د ریاست ته یې وسوکی ابل راځي تل کې نو وړه د دې کې نو غوا ذکر وو څو څنګه به مامور د زنګول را توي وای نیمه سره نه راوړي د نوم د لای سبا څنګه فهم د بکې پریدم د خدای په واده دا کار وفي د ځاله محمود عبد چې ویږي راځي غواړي زر مدام
زار دې شم وطنه، خدای دې وساته. دا ځل سم بيدینو باندې واوخته، افغانستان خلکو باندې د خدای رحم وکړي. بخار او شتخوري او اوس مولوی مولوی خوري ده، ملا ملا خوري ده. زه د کافی شاورې تګاب ولسوالۍ نه خبرې کوم. کوم کوم کونه چې تګاب ولسوالۍ ته راځي 50% همداسې په خپلو خپلوانو باندې طالبان تقسیم کوي. امیدوار یم چې دې مشکل ته باید دولت توجه وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الخام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سینو مرانو اوسیدونکی. اوروره د زموږ ولسوالۍ د مخابراتي شبکو د نشتون سره مخ ده. موږ د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ یو. داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محرومه یو. نو د مخابرات له وزارت څخه مو همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده. خو متاسفانه چې یوازې یو بیر سیم انتن کې پکښې دی، هغه هم په ډېرو ساحو کې کار نه کوي، یوازې د ولسوالۍ په شاوخوا کې کار کوي. نو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ما سلام دې زبی الله مجاهد ته ورسیږي. ورته ووایه چې دغه ډالر په یو سلو پنځه سو خولي په شپانه سو اوس چې په پنځه اتیا دی په شپانه سو دی ملت یې تباه کړی. دا سره کوم حکومتداري ده تی دا ښاروالانو باندې امر وکړي چې خوله لاکشه ده کې نرخونه په لاځي او ډالر په پنځه اتیا افغانۍ دی. دا ورته سره کوم حکومت دی چې تی په مخانه سي جوړلای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي، په تجار او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښکته کوي. ټول ملت دا دوی سي د لاسه د نرخونو خبر راښکته کولای شي. دا خو په خارجانو پورې اړه نه لري. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
السلام علیکم. د وردګ ولایت خمیری کني وره دا د تذکیرو په اړه کې پوښتنه لرم. د تذکیرو په اړه کې موږ مشکل لري. د وردګو د میدان خلک د تذکیرو باندې ډېر کوم مشکل باندې دي. حتی په خارج کې هم تذکیرې هم ټولې د اتیا کاله یا نوي کاله د وردګو په نامه باندې دي. اوس یې ټولې د میدان په نامه کړي، میدان وردګې کړي دي. دغه تذکیرو د رئیس الوزرا نه خواهش کړو چې دغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړو، دغه مشکلات حل کړو. دلته اوس موږ په خارج کې حتی چې زموږ تذکیرې هلته پاسپورټونه او تذکیرې د وردګو په نامه دي، وردګ ولایت په نامه وردګ ډېر نفوس لري. میدان هلته ډېر کم ځای دی. په دې باندې زموږ د تذکیرو مشکل بېخي داسې اوج ته رسېدلی. حتی په خارج کې زموږ پاسپورټونه راښکته کوي وایي تذکیره دې د میدان وردګو په نامه شوې ده او پاسپورټ یې د وردګو په نامه. په دې باندې موږ ډېر د مشکل ته مخامخ یو. د اسلامي امارات لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله کوو چې دغه مشکل ته رسېدګي وکړو او دغه مشکل حل کړو. د وردګو خو درې سوه کلن تاریخ لري. وردګ بابا دي موږ د ټولو وردګو بابا و. دا زموږ د بابا نوم بدلوي. د یوه میدان یعنې یو د کرکټ میدان یو یوه وار ځای د هغو نوم یې راخواسته دي په واسطه میدان وردګو پورې تړلی دي. دلته یې میدان وردګ کې جوړ کړي. او زموږ چې د وردګ بابا چې ډېر نفوس لري، ډېر پوهه خلک لري، دا یې چې لرې کړی دي. هلته یې څو تنه ورغلي دي، یو څو تنه د چا خبره جنجال جوړوونکي دا ورغلي دي. هلته یې دغه نوم بدل کړی دی. د دو ازادۍ راتلو نه خواهش کوي چې زموږ پیغام
بلې. السلام علیکم. زه نور محمد د رزګان ولایت نه خبرې کوم. زما دا یو پیغام دی چې ملګرو ملاتو د یونیسف چارواکي ته ورسیږي. د افغانستان کې څه ظلم شروع دی. پرون اختر محمد په نامه باندې یو پخواني حکومت چارواکي به هغه وژلی دی. طالبان غاستې کوي چې شخصي دښمني وه. د پاکستان اسیایي راغلي دو مختلف نجیب حکومت پاکستان سیاحی رنکا آغی پانسائی کن و سبیا هم لگیا دا ڈاکٹر شوانی حکومتی رنکا پا افغانستان کی آمن غواری افغانی حکومت خسان وی آغا واجنی.
السلام علیکم. زی خانزای دی مایدین و پانمان دگی و تماس کیم او دا خبر پیغام زیدن. زما پیغام گرانو مایدین و او کندو اتمانو تا داده خدا پاکه دی خرزی صاحب دین و دنیا براگر که زکه چه مکتا یک اغا وقت که شپیتا ضرور که دی کال وطا کلی او دوام قدم که بیال اصنه کرتا کری او داو وای چه هر چک دی مایو دینو او دی کندو اتمانو حقوق تر خودان دی کهی داو وای چه خدا دین و دنیا خوار که نخی تخاهی لکن چه دا فیغام او زرزید نشد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نور محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمر سي چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې دي کار څه د شپې باري چې د باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما په غمونه نشر کې د لسم فر چې غم دې نه شریف دې مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه تور مخینه د ازادي رادو کوم کده سلامونه نشته چې رحمت ورنه کوم بعد سلام اورورا پشپاگم نه ها د نګرهار مولي خایف عملو ته اورورا کو خدای دی اړوانان یا زیاتره ملل ر دی
د تر ملدار څخه اوس غریب ختم شو هیڅ مواد ولا کومک شوی ولا خیمه ځون کو په خوله کې نو کا وړو کی ما سیران اړه وړي او هیڅ هم ولا کوم درازو راډو ولي د ازادي ردو نه خیش کوم ته پیغام مون ته نشر کی او ټول ازادي ردو نه کنه دې دې مننه وکړي چې سیرماتو تورند کوم.
سلام علیکم، زه علیم جان غاگیگم، پازل غاگیگم د علیم جان زوی د شټوب دی. بډه خلونه هیله مې دودا چې د شټوب په سیما کې پارون تازه شوی دا او ته زره او ته افغانۍ ورکړي دي. دا ټول خلک وایي چې دا ولستین زر روپۍ دي. د امارات اسلامي نه مې هیله کېږي چې دلته باید جدي پارلونه وکړو چې دلته خلک ډېر د مشکلاتو دي، وړوکې ماته دي، هر شی کې ماته دي. چې بعد دو بعد انجینرانو پوښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري. مثلا دغه پیغام د موټول ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته نشر کوي.
الو السلام علیکم، زه سید احمد میدان وردګو څخه نړۍ کنیولې د شټو په سیمه کې پرون د پیسو توزیع و ولسم زر روپۍ اوازې دو در زر روپۍ او د ولسم زر اوازې وي وسه اته زر او اته سو روپۍ ورکړي دي. دغه هیله کېږي د غټو چارواکو ته وویل شي چې دغه انجینران د دغو مسکینانو غریبانانو پیسې په دوی کې خوري. مسخه د دغو کوشش زر وکړي چې دغه سې بد خیانت ونه شي، د دوی زر تر زره دلالګیري وشي. السلام علیکم.
ما غام کته سو ورجان د سلامونه وایم. حق دل د هلمند ولایت د شرف تماس کیمه د اسلامي امارات پر مشرانو باندې د غږ کوم چې د مرسي د مشت متکه کې سننه یا شکیږي. یعنی دغه څه خلک را معلوم دي چې دریو سلور باوري لري مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده. او دا څه خلک را معلوم دي چې په سلور سوه اغوامي او په درنیم سوه اغوامي یو من غنم په فورانی ولیدي. یعنی د مرسته په دلا کې یو من کوته تر وسه پرې وړي.
دا وستاسو پیغامونه په د هیله چې د چارواکو تر غوګونو رسیدلی وي او د حل لپاره لاس پکار شي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
زما بریاوي د مرکو په لړ کې مو د ازل خوست کې یو اته درس کلان کس سره د هغه د بریا په اړه خبرې کړي. دا کس تورات خان نومیږي او ویل 15 پګو کلون راهیسې په اوګدی ناروغي اخته دی چې کار روزګار هم ورسره نشي کولای. خو ځان زکه بریالۍ بولی چې په ورورې لوړې زده کړې کړي او اوس خپل اتو ماشومان او زامنو او لورانو ته هم د زده کړو په برابرولو بوخت دی. تورات خان وایي د دې او یو شمیر نورو په هڅو او د پخوانی دولت په منځګړیتوب د خوست په اسماعیل خیلو مندوزه ولسوالۍ کې د دوی قومي دښمنۍ هم پای ته ورسیده. د هغه دښمنۍ و چې د تورات خان یو ورور پکې وژل شو او کونډې اوس د تپاتې ده. له تورات خان نه مې د مرکه په پایل کې وپوښتل چې شخصي ژوند څنګه دی.
والا شکر دای ژوند خو خدای زکه به خورته یو چې صبر ملګری خدای دای ز خپل ډیر صبر نوک سړای ما تو کال پلا اعلی نبی لن وی لکو ژوند دی تیریږي سره دې چې ډیر ترخ تیریږي. خو بیا الحمدلله زکه چې موږ مسلمان یو په خدای باندې یقین باور لرو الله په کار تکړای شي الله بیا ولا دې مو خلص پای مو خن یا ته وکسي تکلیفونه نتیر دی بندزې ډیر خپل کوشش وکړای دی تعلیم کوشش وکړای دی ورونو نه وکړای دی ځونو وکړای دی خو باسې مو په خدای نصیب می یو کړای شکر دی ورونو نه بچنه ته تعلیم کړای دی الحمدلله. ما شومانی تعلیم نه پوتی دی زکه چې سخت به وتلی دی ورونو نه کوکه شوی یم پلان نه کوکه شوی ما نو زم چې تو کال پلا لا مې ربون دی اوس خو لاش پاسه بو کوو پهل خلکو نو تعلیم زمينه چانه مکتنه دو برابر کړي بل زمينه چانه دو ته برابر کړي نو دا رقم ژوند دی تیریږي.
بل او تاسو وای چې اته ما شومان لري آیا چمتو یی چې د ورور په څیر په خپل اولادونو خصوصا لونو باندې هم زده کړی وکي؟
اصل په سلو کې چمتو یو چې زه په ټول لونو زمونه زده کړ وکم. دا خاکه په مون نشتا چې لیر دین به زده کړ کې زده کړ خور نه یی دا به زده کړې ژوند نیمګړی دی. خو اوس په خل ان زه خپل مریض یم او ول کې په بزور کې ګډای چلوي اتیا 500 روپۍ روري ایت کله دا و چت کله نه چا خلته چې نه یم له خدای خو پدانه قادر دی شربات ګولای استان ډیر شای لګي یی ټول یو لس نه پر پمیلیم دا ډیره خرڅه کی او مکتب بدلاته شته خو خپل مکتب ته بنه دی لګلای په دکیل کې مکتب ته نشم لګلای والی چې دای ګډای چلوي 500 هزار پې دی زه ما چې ډیر بنه قرض راکېږي نور یم قرض راي ورکه دمو نور هو تعلیم سل په سلو کې ز تعلیم سمو په کې ما چې تعلیم باید هر څوک وکي یو زنه هر څوک وکي
نو له دغه یو زوی پراته چې تاسو وای تاسو ناروغ یا کور کې یو زوی مو په خار کې گاډي چلوي نور ماشومان مو د مکتب د سندي او کوي ول نو خوانځي او تنځي
نوری مکتب سیم دی نور لګم ما سبق ته چی خو نور بیا در وړ وړ دی وشایو وړ کای مدرسا کو بیا مدرسا کې به خي هغه دی تانګ و ډیر ایوا کوټه ته ول سل اتیا نه پر دی تر مور ته وچ مریض به شلګ مریض وشای مدرسې نه سرو به سمو چې مکتب چې شوري شي بیا مکتب ته لوټ شي در وکالن وړ کای دوایان دی دریا مور کای بیا در درې کلن دی جلکای د غاری دی گاډ واړ دی څوک ورک ستر څوک جلکای پاسته وو که چاته جوړی ته نه دی کېږي ز خپل مریض یم ساخ مریض یم یو کور نشم کړای تجارت پیګم خاکسانه پیګم بس دا دوه کې څه ته بو څوک واګه افغانستان کې نن وای کېږي مصروف دی خدای په لیر کې تجارت پیسې نشتر سره وشا چار کړای نشم چارې واره چار نشم کړای 15 شپې کول کېږي چې ز جری درو درمل خورم درم په کار
و تکلیفم څه ده تاسو ته ډاکټران څه وای چې تاسو ولې کار روزګار نشي کولای
والله تکلیف مدا تکلیف چې بس خدای تمالم دی بیا مو تمالم دی تکلیف چې تو ته نشم ویلای ځکه خپا به ډیر شي هغه ځون تک ساتو چې کله بیا ځون تک ساتو دره تکلیف دی سخت او نه مخ دا ومنه تکلیف ټټر دی ټټر کې دا ریڅې سوب دی وشج جرید یو خرم یو رقم ګولې دی لوکاس کو نیم دی یو سلاویا غنې دا بای دی لاس ګولې کې وی وشاغه جاده 15 شپې کول کې چې خرم او رقدیمو سخت در دینه نه ده شیل دي سخت بیگم سخت مریض ما کنیز له مدا چیرته غوړي چې ورکه ګډي وچلوي او شاید دا کور به موکړای دوم د تعلیم کړای واخو به وسیته بس به واسه سړی دی الله په لیر شي خدای دې
تاسو خل په او تاسو وای تورات خان چې په هم دی به وسې کوم ورور ته د تعلیم زمينه برابر کړي وا کشر ورور ته او هغه وس لپانتون هم فارغ دی دا څنګه کیسه ده
والا شکر الحمدلله دا داسه ساده چا وخت زمریز نه و ما ډیر وړی کوي مو خپل غډی چلا ول اول خپل مو تعلیم کا خو مو داسه تعلیم کا چې په دکیل ته مو سیال نه و مو داسه تعلیم کا وسه ترې مو په تعلیم نه خال جام کی ول عقل فکر به شکر دی صحیح و او صلا صبر خدای تاریخ نه عقل رکړی دی خدای چې پیدا ما کړی رکړی دی الحمدلله یو دا خدای برخه دو یو دا خدای برخه دو الحمدلله چې صفا سره شیخ ما صبر نو سره شیخ با او ساز غمما بل سړی ته غاټه ورکو ما ځون ته غاټه ورکو دی بل سړی کور ور جوړو ما ځون کور جوړو ما نو مو ته خدای عقل پېزر خاصې ورو کړای وو نو کا ته دې مو کړای وای زبنن ډېر په لوړ پوس نه مقرر وای ډېر خلکو ته ډېر خل به مو ونه سیر ته نو سوای خو مو خپل تعلیم دې به وسایل سو نه کو نو په وخت کې ورو نه به تعلیم وکم چې مونږه هم کا ته را شو وین نو به تعلیم وکا وشه اوس خو هغه او چې هغه کو اواز که ختم دی یو تجارت خو پیګه مبل چې نشم که تجارت پیسې نشته سره نو اوس مریضی لگا سخت شو ډیر شو ځکه اوس خدای کم سات
ها یعنی پرور باندې متحصل وک او اولادو باندې هم تحصیل کوي واړه خوانځي او تزي اما مشر زوی مودې د لپاره چې تاسو کم بس یې په وجود کې ستونز لري ناروغي لري په غو باندې کار روزګار کوي چې ورځ مو چلیږي یو بل څه چې ما تاسو پاړه واورې د مخکل دي چې د مرکه وک هغه دا چې تاسو په خوست کې قومي جګړه یا قومي دښمنۍ هم درلود خو هغه دښمنۍ مو هم پای تر سوالې پدې کې وای چې تاسو هم وانډه درلود د دښمنۍ په پای تر رسیدو کې څه مو وکړل چې بل اخر دښمنۍ مو چې تاسو یو ورور هم پکې وجل سوې پای ته ورسول قومي دښمنۍ
باز دښمنه خو د غنی صاحب محترم حکومت په داور کې پای ته ورسېد الحمدلله غنی صاحب خو کا خدای ته خو ډیر ښه سړی دی الله دې عمر ویش کی د 10 بنسټیز بادشاه و خو افغانستان کو خو افسوس دا غدای چې روغ سړی افغانیو نه پرېږدي عقلمان سړی هوښیار سړی نه پرېږدي شل زر په تپی چې داسې 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 د اعلان د جوب خپل شخصي ګټه خلک سي زی دغه ته ستا خوین شوما او صبح نو د غنی صاحب محترم په حکومت کې پای ته ورسې دی دوړ کومونه یې ګرا وو خو ورته وی وی چې بس تاک په تاکي ورته کې سای چې بس یو بل پر بو او هغه جنگ به نکوي دوا به نوي د ختميږي د ټول یو افغانستان د یو مسلمان دي کاتر
بل او استاسي وانډه پکې څمره وا استاسي هڅه څمره وا چې د قومي دښمنۍ پای ته ورسوي استاسي مثلا د نورو ځوانانو هڅه څمره د پام وړوي
ولا می خو دغه سکر می خو ولا چې می خو چار به دل وای اول زب شخصیت ته وخه ما کته مدد دښمنۍ مون وای ورسکړي ځکه چې د خدای خوره دو خدای ته پوتو دو وسې مو یو ورور پدا کې مرشه شهید شو ایو ورور ز پټول خوشنه والا کزوار کما نمو ورکو خدا دې کومي خبر دی صدا خلک خیای وتایا یک وشور خلک ورتا ی دغه د اکثر جای کړه چا غدی چې دغه دی چې مخوره دی چې تو خوره دو ورکه دې مو پستر سجول کړه مرچه چا غاټه وکړه څوک فورمړ شو نو زه تکو ممو تکو هغه مزکه مو تکو ولا بل شی به څوک مو دار ورود کولول چې چې خپل ورځ بعد بر خدا خو بس دا خیر کسه خو ساته نه رسیږي دا ټول کسه پدانه بیا رچی دا ټول کسه پداک ساته ومیږي چې افغانستان خبر چا ولري خو وکمن ولري دا غي وک سبو نه وای.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114015.
شمیره بیا تکرارو: 00422114015.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00422114115. شمیره بیا وایم: 00422114115.
پلا ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.